سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اورئ د امریکا مرستیال ولسمشر کامل هارس د افغان ښځو د وضعیت په اړه اندېښمنه ده
In terms of any conflict, the Taliban
سره د هر ډول خبرو اترو په برخه کې زموږ یو لوی مسایلو په حقیقت کې هم دا ټکی دی چې د خزو او ونجونو وضعیت له دوی سره چلند
په کابل کې د نورین خصوصي ټلویزیون مشر عارف نوري طالبانو نیولای دی د نوري زوی رومان ازادي راډیو ته وویل
نمیدونم دلیل کار چیست اما ما خو هیچ خبری نداشتیم
دی پیخی اوشمیر خبریالان خواشینی کردی و وایی لدوی سره هم ناوڑا چلند کیگی
معلومات غواړو نو معلومات هم موږ ته نه راکول کیږي په ډیرو ځایونو کې ګواښل کیږو د تصویر اخیستلو اجازه نه راکول کیږي
د جدي شپږمه ده په افغانستان د پخواني شوروي ځواکونو د یرغل ورځ طالبان یې په اړه څه وایي
دا ورځ افغانستان لپاره توره ورځ وه د موږ د دې اوس څلوېښت کلنې غمیزې بنیاد هم د دې نقطې نه و
د کرکټ د نولس کلونو د ټیم په اړه به هم وروستي معلومات درکړو خو تر هر څه مخکې له اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی طالبان وایي هغه ویډیو چېړي چې د یو پخواني پوځي شکنجه پکې ښکاري افغانستان او تاجکستان د برېښنا د واردولو تړون لاسلیک کړ او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله تور ولګو چې د یمن له حوثي یاغیانو ملاتړ کوي بشپړ خبرونه د امریکا د ولسمشر مرستیالې د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره د کېدونکو چلن په اړه اندېښنه وښوده کاملا هاریس وایي د هغه څه په اړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان جنو او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی میرمن هاریس له سی بي اس ټلویزیون سره مرکه کې ویلي له افغان ښځو او جنو ملاتړ د دوی له لومړیتوبونه دی او دوی طالبان څاري څو راسي چې افغانستان کې له جنو او ښځو ملاتړ کوي د دې خبر تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي د هغه ویډیو په اړه څېړنه کوي چې پکې ښکاري وسلوال یو پخوانی پوځي وحی ډبوي پر ټولنیزو شبکو کې دا سیدا شوی چې دا وسلوال کسان طالبان دي دغه وزارت ویان سید خوستی خبریالانو ته ویلي دوی به دا کسان پیدا او په خبره یې راتلونکي کې به داسې پیښو مخه ونیسي ځایي خبریالانو هغه کس چې شکنجه کیږي رحمت الله قادری یاد کړی چې د پخواني نظام د ملي اردو د یو کنډک قومندان وو په هغه ویډیو کې چې ټولنیزو رسنیو کې ښکته پورته کیږي ښکاري چې وسلوال کسان په یو خونه کې دغه پخوانی پوځي چې لاسی ولچک دی په چپیړو او لغت وهی پر طالبانو نیوکه کیږي چې له عمومي افسر سره لزینو پخوانی او پوځیانو سره ناوړه چلند کوي د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم تیر میاشته ویل د طالبانو د واکمنۍ لپاره یوازې په څلورو ولایتونو کې د پخوانی حکومت سل سرتيري وجل شوی شکنجه شوی او یا هم تریتم شوی دی طالبانو هغه مهال دا راپور رد کړ خو ویل چې د شکنجه او زورونې ځینې پیښې له شخصي دښمنۍ سره تړاو لري د افغانستان برېښنا شرکت او د تاجکستان د برق تاجک شرکت ترمنځ د 2022 کال د برېښنا د واردولو قرارداد لاسلیک شو د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې دا تړون د دواړو لوریو د پلاوه تر دوه ورځنیو خبرو وروسته لاسلیک شو د دې شرکت د خبرپاڼې له مخې د افغانستان او تاجکستان د برېښنا مسولانو پر ځینو نورو سیمه ایزو پروژو لکه کاسازر او د 1500 کیلو ولټ لاین د غزولو پر پروژو هم خبرې وکړې په پکتیا کې چې باندې 800 بې وزله نجونو او هلکانو ته د وړیا ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده د ساينسي مضامینو لیک لوست او انګلیسي ژبې د زده کړې د زمزم په نوم د لوړو زده کړو یو خصوصي بنسټ لخوا ورکول کیږي دغه بنسټ مشر ناهید امید ازادي راډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې د زده کوونکو شمیر لوړ کړي
لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د اوناسو او ذکور پکې شامل دي په تجارانو مغاګ دادی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت په کتو سره داسې نورې برنامه په لار واچي ترڅو د هیواد ټول بچی له زده کړو برخمن سي
په دې پروګرام کې هغه شمیر نجونی او هلکانو ته زده کړې ورکول کیږي چې کورنۍ اقتصادي ستونزې لري او د ښار په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړو توان نه لري بل لورته د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلان وایي هڅه کوي چې له ښوونیزو مرکزونو او دغه راز شتمنو خلکو سره په ګډه همغږي کې د دغه ډول زده کوونکو شمیر زیات کړي تر 19 کلنې کشرې کرکټ لوبډلې هند ته 218 منډې هدف ورکړې ده. د کرکټ تر 19 کلنو د کم عمره آسیایي جام په ترڅ کې د افغانستان او هند لوبډلې نن مخامخ شوې چې دا مهال هند بیرته د دغو منډو د پوره کولو په حال کې دی. هند تر اوسه 1 منډې کړې دي او دا لوبه لا هم روانه ده. یوازې درې لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان په دې جام کې وړمه ورځ د اماراتو خپله لوبه په لوی توپیر وګټله، خو تیره اونۍ پاکستان ته لوبه بایلوده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله ډلې تور ولګاوه چې د یمن له حوثي یاغیانو سره پر عربستان د میزایلو په توغولو او د بې پیلوټه الوتکو په حملو کې مرسته کوي. د دغه ائتلاف په خبره د لبنان او ایران د خوا د حزب الله افراطي غورځنګ ملاتړ کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ویان ترکی المالکی پرون خبریالانو ته وویل د ایران له ملاتړه برخمن حوثي یاغیانو د سنا هوایي ډګر نظامی کړی او پر سعودي عربستان د حملو لپاره کاروي، خو حوثي یاغیان دغه تور ردوي. ترکیه المالکی خبریالانو ته هغه ویډیوګان هم خو دی چې د په وینا د سنا په هوایی ډګر کې د ایرانی او د حزب الله د ماهرانو مرکزونه خي او حزب الله پکې د ادعال مخې حوثي یاغیانو ته د بمی حملو او د بی پیلوټو الوتکو د کارونی مهارتونه ورخي. او مسکو راتلونکو میاشت د روسیې ناتو شورا په جوړیدونکي غونډه کې په خپل ګډون غور کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ د داسې یوې غونډې وړاندیز ورته کړی دی. روسیې په دې غونډه کې د ګډون یا نه ګډون پریکړه لا نه ده کړې، خو تاس خبري اجانس د کرملن د ویان په حواله ویلي دوی غور پرې کوي. د ناتو یو ویان هم چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلی دوی له روسیې سره په اړیکه کې دي چې غونډه کې د ګډون ډاډ ترلاسه کړي. د روسیې ناتو شورا په 2002 کال کې جوړه شوه، خو په روسیو کې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې له کبله دا شورا غیر فعاله شوې ده.
خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. د خبرونه التم ولولای راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا د جمهور رئیس مرستیاله کاملا هاریس د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره د کیدونکو چلند په اړه اندېښمنه ده. کاملا هاریس وایي د هغه څه په اړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی د خواشینې ده. اخو د بشري حقوقو د سار سازمان د ښځو د څانګې مرستیاله هیدربار هم د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د افغان ښځو په اړه نوای محدودیت چې له محرم پرته به د لرې فاصلې سفر نه کوي د دوی د زندانی کېدو په معنا بللې. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو د خوندیتوب په اړه اندېښنې مخ په پراخې دودي. تازه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن مرستیاله په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جون او خوځو سره دروان چلند په اړه اندېښنه ښودلی. کاملا هاریس د سی بي اس ټلویزیون فیس د نیشن خبرونې سره مرکه کې وویل طالبانو له افغان جون او خوځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی. خو د میرمن هاریس په خبره له افغان خوځو او جون ملاتړ د دوی لومړیتوبونه دی او دوی طالبان څاري. څو ډاډه شي چې هلته لنجون او خوځو ملاتړ کیږي.
له طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو په برخه کې زموږ یو لویو مسایلو په حقیقت کې همدا ټکی دی چې د ښځو او نجونو وضعیت له دوی سره چلند زده کړو ته د دوی لاسرسی او له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه زموږ د اندېښنو یادونه چې موږ باید د دې په اړه څو وکړو. همدې عمله دا واقعي مسایل دي او په دې برخه کې د پوښتنې څه نشته.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال وویل افغان خوځو نجونو د ملاتړ دوام احساسوي او له همدې عمله طالبانو سره کار کوي څو په دې برخه کې خپل اندېښنې او ملاحظات له هغوی سره شریک کړي. خو طالبان بیا وایي هغه مسؤلیتونه درک کوي چې د افغان خوځو نجونو پر وړاندې لري. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی
اسلامی امارات د خپل هواد د ټول اتباع او حقوق تجمن دی. هغه کښه دي یو کنارینه د هغوی د کار حق د تعلیم حق او په نورو برخو کې حقونه د اسلامی شریعت په چوکاټ کې محفوظ دي او دوی ته برسیږي.
د طالبانو د اوسنی حکومت چارواکو چلو یا برخه په دوحه کې د سولې د مرکچی پلاوی غړي هم دي په ځلونو جمعنه کړي چې د خصو د حقونو پر وړاندې بستون زینو جوړي. خو د حکومت لپایل راهیسی په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو په زده کړې او کار بندیزونه لګول شوی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال داسې مهال د طالبانو لخوا له افغان ښځو او نجونو سره د کیدونکو چلند په اړه ناخوښه ده چې تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو د سفر په برخه کې هم محدودیت وضع کړی. د دې وزارت وایان عاکف مهاجر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښځې له محرم پرته له 45 میله واټن ډېر سفر نشي کولی. د طالبانو د حکومت دې پریکړې هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي. په دې تړاو په ټولنیزو رسنیو کې هم یوه پاڼه لاس په لاس کیږي، خو رسمي مهر او لاسلیک نه لري. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار دا پریکړه د افغان ښځو د زندانی کېدو په معنا بللې. میرمن بار د فرانسې له 24 ټلویزیون سره خبرو کې ویلي دا د ښځو پر وړاندې د هغو فرصتونو مخه نیسي چې آزاد حرکت وکړي، له یوه ښار بل ته ولاړ شي، سوداګري وکړي او یا هم کچیرې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي فرار وکړي. خو د طالبانو حکومت بیا د بشري حقونو د څار سازمان د عایده پارونکي تبلیغات بولي. د ویلو دا چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سمو د مخکې رسنیو ته ویلي وو ښځې باید په ټلویزیونونو کې په اسلامي حجاب کې راڅرګندې شي او دغه شان په ډرامو او تمثیلي ټوټو کې راښکاره نه شي. اندېښنه دا ده چې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو دریز ورو ورو د دوی د نویمې لسیزې حکومت ته ورګرځي. هغه مهال ښځو ته د کار او زده کړې اجازه نه وه، بې له محرمه له کوره نه شوی وتلی او تر خوا یې د برقو په نوم یو ځانګړی حجاب په ښځو اغوستل شو. خو له دې ټولو سره سره طالبان وایي د روانې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې د دوی د مشر لخوا خپور شوی فرمان د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د دوی ژمنتیا ښایي. هغه فرمان چې پکې اصلا د ښځو د زده کړې او کار په اړه هیڅ یادونه نه وه شوې او یوازې په نکاح او میراث محدود و.
نور بس دی. له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هره اونۍ د پنج شنبې په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یک شنبې په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
د راپورونو په اساس په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون نورین ټلویزیون مشر عارف نوری د طالبانو وسلوالو له ځانه سره بیولای دی. دا خبره د نوری کورنۍ او د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مسؤلانو ازادي راډیو ته تایید کړې ده. د ښاغلي نوری د کورنۍ غړي وایي طالبانو د یکشنبې په ورځ له کوم اجازه لیک پرته د دوی کور ته ننوتل او عارف نوری له ځانه سره بوتلو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. خو د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنه وایي ذبیح الله مجاهد ورته ویلي چې عارف نوری د رسنیز فعالیت په تړاو نه دی نیولی. دا ټولنه وایي په تیرو لسو ورځو کې څلور خبریالان نیول شوي او یا هم وهل ډبول شوي دي. د عارف نوری نیول کېدل د خبریالانو او رسنیو د تړو بنسټونو خبرګون هم پاره ولای دی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
دا د عارف نوری د زوی رومان نوری غږ دی. هغه ازادي راډیو ته وویل د یک شنبه په ورځ له غرمې وروسته یوه بجه د طالبانو وسلوال کسان راغلل او پلار یې د دوی له کوره چې د کابل په پروانه سي سیمه کې دی له ځانه سره بوتلو.
مو هیڅ خبر نه درلود، اصلا هیڅ هم نه و. د حج د نیولو لپاره کوم سند موجود نه و. یو نظامی حالت پیښ شو او ټول ځایونه کلابان شول. کور ته دننه شول او حاجی له ځان سره یوړ. هغوی ونه ویل چې حاجی چیرې وړي او هیڅ احوال ترې نه لرو چې حاجی چیرې دی.
رومان نوری زیاتوي چې د دغو کسانو د ملي امنیت جامې په تن وي، څو دولتي رنجر او څو شخصي موټر ورسره وي او د پلار یې له ځان سره یوړ. رومان ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ورسره خبرو کې تایید کړی ده چې عارف نوری د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی.
له ذبیح الله مجاهد سره مو اړیکه ونیوه، هغه تایید کړه خو وی نه ویل چې چیرې توقیف دی. وی ویل چې موږ پلټو او احوال درکوو. رسنۍ یو بې پرې بنسټ دی او هیڅ ځای کې د سیاست مربوط نه کیږي. په ډیر بې احترامانه ډول کور ته داخل شو او آن زموږ د کورنۍ ځنی غړو باندې د وسلې په واسطه فشار راوړ چې حاجی راوباسي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی بیا په دې اړه ازادي راډیو ته څه نوایي. خو د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي ازادي راډیو ته وایي طالبانو دوی ته ویلي چې د عارف نوری نیول کېدل د هغه له خبریالۍ سره تړاو نه لري.
موږ خپل ټول هڅه وکړه چې د هغه ځای او د هغه د نیولو علت معلوم کړو چې تر اوسه دغه معلومات مکتور کل شوی نه ده د زای او ده نیولو علت. خو خغل مجاهد زموږ په تماس کې هوایل چې هغه د زای پاړه رسنیو ته باید معلومات ورکړ شي.
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په یوه اعلامیه کې بیا له طالبانو غوښتي چې عارف نوری خوشی کړي. په افغانستان کې د ځینو رسنیو خبریالان او تصویر اخیستون کې د نورین تلویزیون د بنسټ ایښودونکي عارف نوری د نیول کېدلو خبرګون کې وایي چې د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته په هیواد کې د رسنیو کورنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ شوې ده. له دې ډلې حامد مایار او فضل رحمان آرمان ازادي راډیو ته وویل
اوس د رسنیو د ادرسونو او د خبريالانو غوښتنه انده ده چې عارف نوري د نیول کېدو مسله روښانه شي، د رسنیزو فعالیتونو په تړاو دوی نیولای ده کنه بله مسله ده. دغه مبهم والی د رسنیو لپاره د تشویش وړ مسله ده چې تر اوسه پورې نه ده واضح شوی.
نه یوازې د چنیول کېږي، په ډیرو برخو کې دوی ته معلومات نه ورکول کېږي. موږ په ساتونو ساتونو دوی د دروازو د وزارتونو د دروازو تر شا ولاړ یو، موږ نه دننه پرېږدي او نه چې دوی سره اړیکه نیسو. د کمی موضوع په اړه دوی معلومات غواړو نو معلومات هم موږ ته نه راکول کېږي. په ډیرو ځایونو کې ګواښل کېږو، د تصویر اخیستلو اجازه نه راکول کېږي.
دا ټولنه وایي د دغو خبریالانو د کورنیو د دعو پر بنسټ چې له دوی سره یې ثبت کړي، د پژواک خبری آژانس خبریال خلیل فطری، محلي خبریال ساحل منګل او عارف نوري د نورین تلویزیون امتیاز څښتن هغه کسان دي چې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. خو د شمال اونیز خبریال فرامرز امیری په اړه داسې داګانې موجود دي چې د طالبانو لخوا نیول شوی او وحل شوی دی. د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنه وایي له دې ډلې د خلیل فطری او ساحل منګل د وضعیت په تړاو زیات معلومات نشته.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د افغانستان د 19 کلونو د کرکټ ټیم نن د هندوستان د کرکټ د 19 کلونو له ټیم سره مخ شوی دی. د دوی لوبه د آسیا کپ په لړ کې ده. دا د افغانستان او هند درېمه لوبه ده. البته دواړو ټیمونو یو یو لوبه ګټلې او یو یې بایللې ده له دې مخکې. په همدې ارتباط زموږ همکار وروستي جزئیات راټول کړي دي. راته وبوایي چې د افغانستان د ټیم څومره چانس دی چې نننۍ لوبه وګټي او اوسنی سکور څنګه حالت کې دي؟ مهرباني.
بله سنگزی صاحب، دا د آسیا کاف د 19 کلونو د کمومر ځوانانو ترمنز دغه ټورنمنت نه هم لوبه د هندستان او افغانستان سره مخامخ دی. افغانستان بیټنګ کړي 218 هدف ورکړ شوی په سلورو وکټو باندې او هندستان اوس بیټنګ کوي. 1350 منډې دوی کړي دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي او دوی ته په یوشت اورونو کې 104 رنزونه نور په کار دی. لک تر لګه په هر اور کې دوی باید له 15 لک زیات رنزونه وکي. دی سکور او دی اورونو ته په کتلو سره چانس دی هندستان شته چې دا لوبه وګټي. خو بیا هم د کرکټ په اړه څه نشو ویل کېدل. په د افغانستان په بالینګ کې نور احمد لکنوال دی چې تر دې دمه ښه بالینګ کړی، دوه لوبغاړي سوزولي، لا هم سلور اور لري. دی به خای چې لدین وروسته وکټ واخلي. د نن لوبي ګټل افغانستان لپاره ډیر مهم دی او د هندستان لپاره ځکه که هر لوبډله دا لوبه ګټي نو په دې سره به بل پړاو ته د دې سیالۍ لاره پیدا کوي. پاکستان تقریبا لوړان دي د دې ګروپ نه سیمی فائنل ته لاره پیدا کړي او په دې ګروپ کې چې متحده عربی امارات دی هغوی سیالۍ تقریبا بهر دي. د نن سیالۍ ته په کتلو سره چې هر لوبډله لوبه ګټي نو مخکې تک چانس به زیات وي. د یادولو ده چې افغانستان وړم کال ته د دې سیالۍ د آسیا کپ د 19 کلونو کمونو ځوانانو اتلولي خپله کړې وه او دا ځلم تمې تیوی هلی زیاتی وی چې لک تر لګه دغه سیالۍ تر نیمه پایلوبي پوري بلوبل رسیږي. خو نن لوبي ته وکتل شي چې که وکتل شي نو لک تر لګه په نیمه پایلوبه کې بیا د بل ګروپ د سریلانکا یا هم له بنگلاديش سره مخ کیږي.
بل ډیره مننه کومه د افغانستان د لسکلونو کومره لوبډلې د لوبي په اړه مجوزیات واوریدل. دا چې د هند لوبډل اوس په یوشتو اورونو کې 100 منډو ته اړتیا لري، درې لوبغاړي سوځېدلې دي. اوس تازه نشانت سندو او یش دول پاڼۍ کوي او لوبه کې ولاړ دي. تر دې مخکې د دوی د سر تکړه لوبغاړي آوټ شول. لاغې ډلې هر نور سنگ چې په تیره لوبه کې هم سلیزه والی او سلو شلو نه ډېرې منډې کړې وي او انګریکیش هم 6 منډې کړې وي. تر هغه وروسته شیخ رشید 6 منډو باندې آوټ شو او بیا د اوسنی مې چې یاد کړ کپتان یش دول او نشانت سندو دا په 1500 منډو ولاړ دي. البته د افغانستان لوري نور احمد لکھنوال 2 وکټې اخیستي، بلال سمی هم چې تیز بالر دی هغه هم 1 وکټه اخیستي او لام د 2 اوورونه پاتې دي.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونیز خبرونه هر اونۍ د شنبه په ورځ د مازګر ل څلور نیمو تر څلور بجو او 15 دقیقو پورې اوریدلای سي. دا خبرونه د دوشنبه په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
وربشو پکتیا ته په پکتیا کې څه باندې 800 بیوزل نجونو او هلکانو ته پر روان جمعې کې د وړیا زده کړو زمينه برابر شوې. په دې اړه پام کړئ دغه راپور ته.
په پکتیا کې څه د پاسه 800 بیوزل زده کوونکو نجونو او هلکانو لپاره په وړیا ډول د ژمنې زده کړو زمينه برابر شوې ده. په پکتیا کې دا ځل د زده کوونکو د زده کړو دا پروګرام د زمزم د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې جوړ کړی دی. د یاد ښوونیز مرکز مشر ناهید امید آزادای راډیو ته ویل چې په ژمنې برنامو کې زده کوونکو ته لیک لوست، انګریزي او نور ساینسي مضمونونه تدریسیږي.
اته سوه دولس زده کوونکي تر دا مهاله لرو چې لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د اوناسو او ذکور پکې شامل دي. په تجارانو مو غږ دا دی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت ته په کتو سره داسې نورې برنامې په لار واچي تر څو د هیواد ټول بچي له زده کړو برخمن سي.
د دغه ښوونیز مرکز زده کوونکي دې ته خوښتي چې په وړیا ډول ورته د زده کړو زمینه برابره شوي، خو له چارواکو او شتمنو خلکو غواړي چې دا ښوونیز فرصتونه ډېر کړي. زده کوونکی هنسله وایي په دې ښوونیز مرکز کې هغو نجونو او هلکانو ته د زده کړو زمینه برابره شوې چې د کورنیو اقتصادي کمزوری دی او نشي کولای د ښار په نورو شخصي کورسونو کې ژمني پروګرامونه تعقیب کړي.
دلته شاګردان چې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دلته مشترو سازمان دي هغه هم په درس را کوي. په راتلونکي کې داخله ده چې دا رقم کورسونه په لار واچوي وړیا او د نورو لسوس هم داخله ده چې موږ دا رقم وړیا ژمني کورسونه په لار واچوي.
یو بل زده کوونکی اسماعیل وای دوی ته په دې ښوونیز مرکز کې هغه مضمونونه تدریسیږي چې په ښوونځي کې مشکل دي او سیستماتیک زده کړې ته اړتیا لري.
دلته راغلی موږ ته عمومي ریاضي وای، عمومي پیزي او انګلیش راته وای، لیک او لوست املا ده. موږ دلته زده کړې کوو. دلته شاګردان راځي نیمو اقتصاد ډیر خراب یا نیمو لیک دی، هغه دلته راځي دا وړیا کورس یو ته جوړ کړی دا او درس کوي.
زده کوونکی ثنا الله هم په دې ځای کې د زده کړو بهیر خخی او لپاتو زده کوونکو غواړي چې د ژمی له رخصتیو ګټه پورته کړي، په کورسونو یا کورونو کې د لوستونو سره ځان نه بي ارتباطه کوي.
موږ دلته د درس په خاطر راغلي، د مسلکي استادانو لخوا موږ ته درس راکول کیږي. درې مضمونه دي، هغه چا څخه مې دا غوښتنه چې د زمې رخصتیانې همداسې تېروي، یا په شخصي کورسونو کې ځان واچوي که اقتصادي شي یا په خپل کور کې درس.
بل لور ته د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی له ګڼو خصوصي ښوونیزو مرکزونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي تر څو ډېرو زده کوونکو ته د ژمنیو زده کړو فرصت برابر شي.
طالبان د جدي شپګمه په افغانستان کې د پخوانی شوروي ځواکونو د یرغل ورځ غندي او دا ورځ د افغانستان لپاره توره یادوي. په ورته وخت کې شمیر پخوانی جهادي سیریام دا ورځ غندي او په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو پیلامه بولي. نن د جدي شپګمه ده پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل ورځ سره برابر ده. په دې اړه پام وکړئ یو تفصیلي راپور ته.
جدیش پګمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل د یو زرو درې سوه او اته پنځوسم لمریز کال د جدیش پګمه په افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل له ورځې سره برابره ده چې سږ کال یې 24مه کلیزه ده. د سرو پوځونو د یرغل د ورځې په اړه طالبان او پخواني مجاهدین یوه خوله دي. دوی د جدي شپږمه غندي او په افغانستان کې د جګړو پیلامه کوي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ورځ د افغانستان لپاره توره ورځ وه او د موږ د دې اوس څلوېښت کلنې غمیزې بنیاد هم د دې نقطې نه و، ځکه نو دا ورځ د غندنې ده او افغانان د دې ورځې نه نفرت لري او کوشش کوي چې بیا داسې ورځ په افغانانو باندې را نشي.
پخوانی مجاهد کریم خرم هم د دغې ورځې په اړه ورته نظر لري.
په افغانستان کې د بهرنیو د مداخلې او د بهرنیو د پوځیانو د مداخلې پیلامه وه چې دا بده سلسله متاسفانه بیا ډېره زیاته وغځېده او موږ یې د اثراتو نه نن ورځ هم نه یو خلاص شوي.
د خاغلی خورم په تازه کتاب څلویخت کاله په توپان کې چې په دې وروستیو کې چاپ شوی دی د جهاد د دورې خاطرې پکې دي. په افغانستان کې د پخوانی شوروي د ځواکونو د یرغل په ترڅ کې د حفیظ الله امین په مشرۍ نظام رنګ او ببرک کارمل واک ته ورسول شو.
باید اظهار داشت کې امین خائن و باند جنایتکار و خونریزش جنایات بزرگ را علیه مردم نجیب ما، علیه دین و معتقدات مقدس دینی مردم ما، علیه رسوم و عنانات پسندیده اقوام ملیت ها و خلقای شریف کشور ما مرتکب شدند.
امین د خلق گند و کارمل د پرچم گند مشران بود. دادوار گندونه د خلق دموکراتیک گند په نوم یوزای و د یوزر درس و پنجوسم کال د ثور په منیټه د سردار محمد داود خان جمهوری نظام رنگ کرد. یو شمیر افغان سیاسی شونون که پر افغانستان د پخوانی شوروی اتحاد د ځواکونو د یرغل پاره بیلابل نظرونه لري. سیاسی شونون که او هغه مهال خبریال فاروق فردا وایي
د جدی د شپږم منیټې مسله چې په هیواد کې د روسانو د مداخلي مفهوم ارائه کوي راګرځي د خلکو د دیموکراتیک ګوند خپل منځي اختلافاتو باندې، چې په نتیجه کې د ګوند یو اړخ د حذف او ځپلو په موقع کې قرار نیسي، او له بله پلوه بېل دي چې د افغانستان داخلي وضعیت او د مخالفو ډلو د تشکل مسلې ته پاملرنه وشي د ګوند رهبر سره نامنصفانه چلند کی. په دې توګه له بهره د شورویانو د پښې د غځولو زمینه یې برابره کړله چې تر اوسه پورې زموږ په وطن کې د جګړې د یو د عطف د نقطې په توګه دوام موندلی دی.
خود دې تر څنګ د همبستګي نهضت ګوند مشر اسحاق ګیلانی بیا وایي که داود خان خپل د واکمنۍ په مهال د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکلو لپاره یوه نیټه ټاکلی وای، دیموکراتیک ګوند واک ته نه رسېده او د دې ګوند د واکمنۍ تېروتنو به د روسانو د راتګ لپاره زمینه سازي نه کوله. د ښاغلي ګیلانی په باور دغه تېروتنه د دې لامل شوه چې افغانستان تر دې مهاله په جګړو اخته وي.
زه فکر کوم چې په بنیاد شهید داود خان که خودو چه شاهی نظام رنگ کو او بیاونه شو کولی چه ده انتخاباتو نیتا ورطا کی او انتخاباتو کی و آغا شخصیتونه چه ده داود خان پا وقت جوندی و او دوی دیر آلی جناب شخصیتونه و ده افغانستان که آغوی تای وظایف سپاره لوه نو که دهشو چه جمهوریت دیر تین کی. نو ما غزوانانو بانده شده سر ای کودتا کرده و او دیر بی تجربه و آغی تای کار رو سپارل نو بنیاد دماغی زین خراب شد.
لیکوال او سیاسی شنون که علمگل سحر بیاوایی ده افغانانو خپل منزی ستونزی او به اتفاقی ده شوروی زواکونو دیرغل لامل شوه.
نو یا ملي دماغ په نظر باندې زموږ خپل بي اتفاقي ده د افغانستان د خلکو بي اتفاقي ده جګړې دي چې هلته په یغه وخت کې وي هغه واکمن د خلکو دیموکراتیک ګوند داخلي ستونزې وي.
ښاغلی سحر د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د افغانانو په یووالي ټینګار کوي. د جدي شپږمه هغه ورځ ده چې له ډیرو افغانانو یې قرباني اخیستي او کډوالۍ ته یې اړ کړي دي. یو شمیر د هغه مهال ترخی خاطرې بیانوي. محمد الله وایي هغه مهال لته کلن و چې د ژمي په یوه سړه شپه ناپیژان د خلک د دوی کور ته ورغلل او د ده پلار یې له ځان سره بوتلو. اوس چې له هغه مهاله 2 کال اووختي د خپل پلار په اړه معلومات نه لري او د پلار په اړه چې دی کوم تصویر په ذهن کې لري هغه د هماغ شپې تصویر دی.
او روسانو که کمونست زه هغې وخت کې وړوکي هم نه پوهېدم. زمون کور کې ټک ټک شو او پلار مې ووت. هغې نه بعد زما د پلار مړی او ژوند یې ورک دی او مونږ نه پوهېږو چې هغې ژوندی ده که مړی دی. نو زما پلار نه سیاسي فعالیت لري شته او نه کوم د دولت کارمند و.
کفایت الله نبی خیل د افغانستان د حزب اسلامي ګوند بنسټ ایښودونکي محمد یونس خالص وراره دی. د هغه ورځو په اړه وایي چې دی د خپلې کورنۍ له ښځو او ماشومانو سره د تورخم له لارې خیبر پښتونخوا ته کډوال شو.
زه ډېر زیات وړوکی وم د همدې هجرت په دوران کې او وږی وم. په کور کې مور مې د الله وبخښي هغې ته مې ژړل چې ماته ډوډۍ راکړي ځکه په کور کې کشری زه وم. مونږ په کور کې نه ډوډۍ وچې راکړې وه او نه پیسې وې چې باندې نه مې اخیستې وه. نو د هغه دورې دغه حالت زما ایس وخت د یاد نه وزي.
پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل نه کاله دوام وکړ او بلاخره د جنوا د پریکړې له مخې د 1983 میلادي کال د اپریل میاشتې په 14 نیټه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د حیرتانو له لارې خپل ځواکونه له افغانستانه وایستل چې د بهیر یو کال وخت ونیو، یعنی د 1990 میلادي کال د فبروري د میاشتې په 15 نیټه بشپړ شو. جنرال ګروموف د پخوانی شوروي اتحاد د پوځونو وروستی قمندان کله چې له افغانستان ووت نو د پولې په څنډه کې په خپلو شونډو کې څه وویل خو هیڅکله په تاریخ کې افشا نه شول. مورخین وایي ګروموف چې کله افغانستان پریښود نو ترخه موسکا یې په شونډو راغله، هغه موسکا چې د یوه مات جنرال په څیره کې راڅرګند شي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. اسدالله لودین ته غوږدو چې لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشر مرستیالۍ د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره د کېدونکي چلند په اړه اندېښنه وښوده. کاملا هاریس وایي د هغه څه په اړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی، خو طالبان بیا ځان د ښځو او نجونو د حقونو ټینګښت ته ژمن بولي. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي د هغې ویډیو په اړه څېړنه کوي چې پکې ښکاري وسلوال یو پخوانی پوځي وهي ډبوي. پر ټولنیزو شبکو دا ادعا شوې چې دا وسلوال کسان طالبان دي. په پکتیا کې څه باندې 800 بې وزله نجونو او هلکانو ته د وړیا ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده. د ساینسي مضامینو لیک لوست او انګلیسي ژبې دا زده کوونکي د پکتیا درنه په یوه خصوصي بنسټ کې چې زمزم نومیږي روزل کیږي او دغه بنسټ وایي چې هڅه کوي د غوز د کوونکو شمیر زیات کړي. د افغانستان برېښنا شرکت او د تاجکستان د برق تاجک شرکت ترمنځ د 2022 کال د برېښنا د واردولو قرارداد نن لاسلیک شو. د کرکټ تر 19 کلنو د کم عمره افغان لوبډلې لخوا په آسیایي جام کې هند ته د 216 منډو هدف ورکړل شوی دی. تمحال د هند لوبغاړي په ډګر کې دي او هڅه کوي چې دغه هدف بیرته پوره کړي. د هند لوبډلې تر اوسه 104 شپته منډې کړي او 4 لوبغاړي سوځېدلې دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله ډلې تور لګوي چې د یمن له حوثي اغیانو ملاتړ کوي او مسکو راتلونکې میاشت د روسیې ناټو شورا په جوړیدونکو غونډه کې په خپل ګډون غور کوي. د دې شورا د جوړېدو وړاندیز د ناټو لخوا مسکو ته شوی دی.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس دوی منیمای پیلو لمړی به لاند سپورتي خبرونه واورو، تر هغه وروسته دواونیز پروګرامونه.
د افغانستان د 19 کلونو ملي لوبډلې هندستان ته 216 د منډو هدف وټاکه. تاس هند وګټو افغانستان ته د توپوهنې بلنه ورکړه. افغان لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو 259 منډې وکړې او سیالي لوبډلې ته د 216 د منډو هدف وټاکه. د افغان لوبډلې لپاره اجاز احمد احمدزی شپږ اتیا نه سوځېدلې، لوبډل مشر سلیمان ساپی درې اویا، الله نور ناصری شپږ ویش او خیبر ولی شل نه سوځېدلې منډې جوړې کړې. اوس د هندوستان توپ وهونکي د افغان لوبډلې له لوري د ورکړل شوي هدف د پوره کولو لپاره ډګر ته ښکته شوي. هندوستان په 1900 اورونو کې 101 منډې کړې او یوه وکټې له لاسه ورکړې. افغانستان خپل دوی ملوبه دوه ورځې وړاندې له عربي متحده امارات څخه په لوی توپیر وګټله. په نننۍ لوبه کې چې هر لوبډله بریا ترلاسه کړي، نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي. د هرات مویتای ورزشکارانو په نړیوالو ملي سیالیو کې 9 مډالونه ګټلې دي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د هرات لوبډلې په نیمروز ولایت کې د مویتای نړیوالو سیالیو کې 3 د سرو زرو او په ولایتي سیالیو کې 3 د سپینو زرو مډالونه ګټلې دي. د خبرځای په حواله دغه سیالۍ چې د نیمروز ولایت په کوربتوب دوه ورځې وړاندې پیل شوې وي، تېره ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې 198 لوبغاړو ګډون درلود چې 18 له پاکستان څخه او 2 له ایران څخه وو. او د افغان لوبډلې چټک توپ اچونکي نمین الحق د پاکستان سوپر لیګ پر ځای د بنگلاديش پریمیر لیګ په اتم پړاو لوبه کې لوبېږي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د ډسمبر په 12 نیټه پاکستان سوپر لیګ ته د لوبغاړو د اخیستو مراسم ترسره شول چې نمین الحق د کویټي کلایډرز لوبډلې لخوا په سلور کټګوري کې واخیستل شو. نوین الحق تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د شخصي دلایلو له امله د 2022 کال پاکستان سوپر لیگ کې ګډون نشي کولای. خو تازه به د بنگلاديش پریمیر لیگ ګډون کوونکو لوبډلې خلونه ټایګرز خبر ورکړی چې نوین الحق په دوی سره اتم پړاو بنگلاديش پریمیر لیگ کې ګډون وکړي. د بنگلاديش پریمیر لیگ او پاکستان سوپر لیگ د یو بل سره په ټکر کې راځي چې پاکستان سوپر لیگ د جنوري په 20 او بنگلاديش پریمیر لیگ د جنوري په 6 نیټه پیلېږي. له نوین الحق وړاندې فاف ډوپلیسیس، موین علي او سنیل نارین هغه لوبغاړي و چې د پاکستان سوپر لیگ پر ځای بنگلاديش پریمیر لیگ انتخاب کړ.
The Lobo Le Maidana.
Manager Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو له میدانه یوې بلې اونیزي خبرونه ته مهر کله کوم. په دې هله چې روغ سټه ولري پروانه خبرونه کې به واوري چې په ننګرهار کې د فوټبال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې. ننګرهار چې د جمی په موسم کې د ورزش لپاره ښه آب و هوا لري، نورې کومې ورزشي لوبې پکې روانې دي؟ د دې ولایت د بدني روزنې او ورزش له رئیس نور احمد حبیبي سره په اړه خبرې کوو. دا به هم واورئ چې د 19 کلونو کم عمر ځوانانو افغان لوبډلې په آسیا جام کې برخه اخیستې. دې سیالیو ته څومره مناسب افغان لوبډله ټاکل شوې. د کرکټ یو افغان مینوال او څارونکي به په دې اړه درسره خپل آند شریک کړي. او که وخت نو د چیندرو د لوبې په اړه به معلومات درکړو. دا لوبه څنګه کیږي او څو لوبغاړي پکې برخه اخیستلی شي، له موږ سره پاتې شئ. زموږ غږله ازادي راډیو ناورې درنو اوریدونکو، لکه وړاندې مو چې واورېدل، په ننګرهار کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. په دې سیالیو کې 9 لوبډلو برخه اخیستې ده. خو دا چې د دې سیالیو هدف څه دی، د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش له رئیس نور احمد حبیبي سره مې په همدې اړه خبرې کړې دي.
اوس مهال په ننګرهار ولایت کې د فوټبال د 9 غوره لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوي چې هدف یې د کال غوره او قهرمان ټیم معرفي کېدل دي. په ننګرهار ولایت کې نوموړي سیالۍ به په ننګرهار ولایت کې 14 ورځې دوام وکړي او د همدې میاشتې تر 6 نیټې پورې به پای ته ورسیږي.
حبیبي صاحب، د دې سیالۍ هدف څه دی، یعنی د څه هدف لپاره پیل شوي دي؟
دا چې ننګرهار ولایت د ژمي په موسم کې هغه بهترینه آب و هوا د ورزش دپاره لري، نو موږ وغوښتل چې د ننګرهار ولایت د غورو لوبډلو ترمنځ دغه تورنمنت ونیسو چې د دغه تورنمنت وروسته به د ننګرهار ولایت دپاره د کال غوره لوبډله معرفي کیږي، چې نوموړي لوبډله بیا د زونونو په سیالیو کې به برخه واخلي.
او د سیالیو مالی امکانات څوک ورکوي، د ورزش اداره که سیمایي سوداګر؟
په اوسنی وخت کې د سپورت په برخه کې موږ کوم مالی امکانات نه لرو. زموږ سره هغه شرکتونه او فابریکې او ډونران چې د سپورت په برخه کې موږ سره مرستې کول، هغوی هم اوس مهال مرستې موږ سره نه کوي. نو ډیری دوستان او زموږ ورزشکاران چې په بهرنیو هیوادونو کې شپې ورځې سبا کوي، هغوی سره موږ په اړیکه کې یو او د هغوی په مرسته په هغه معمولي او کمو امکاناتو باندې موږ دغه سیالۍ په لاره اچولی دي، چې یوازې د هغه خطاندازي او د ورځنیو برخو کې چې کوم مصارفات موږ لرو همغه پیپرو کیږي او دغه سیالۍ د دوستانو په مالي لګښت باندې پیل شوی دي.
حبیبي صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا راته ووایي، د ننګرهار هوا چې په ژمي کې د ورزش لپاره ډیره برابره بلل کیږي، نورې کومې سیالۍ پکې اوس مهال روانې دي؟
د ننګرهار ولایت په مختلفو برخو کې په مختلفو ولسوالیو کې زموږ ورزشکاران لیګونه او تورنمنټونه پیل کړي دي، چې خوشبختانه د ننګرهار ولایت ډیری ځوانان د سپورت او د ورزش سره مینه او علاقه مندي لري او په دې برخه کې مونږ د ستوردونه هم لرو او هدایت مو ټولو فدراسیونونو ته کړي دي چې په ننګرهار ولایت کې په مختلفو برخو کې دوی تورنمنټونه پیل کړي، تر څو موږ وکولای شو د ننګرهار ولایت د غورو ټیمونو انتخاب کوچ غوړه ټیمونه د افغانستان په کچه د نور ولایتو سره سیالي وکي، بیا د افغانستان د ملي ټیم عضویت ترلاسه کړي. کله چې د افغانستان ملي ټیم عضویت ترلاسه کړ، دغه ورزشکاران بیا د نور هیوادونو سره غونډي هیوادونو سره سیالي کوي، تر څو افغانستان او زموږ هیوادوالو ته خوښي وربخي.
د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش رئیس نور احمد حبیبي وو. د کرکټ د 19 کلونو کموم رضوانانو ترمنځ د آسیا کپ سیالۍ پیل شوی. افغان لوبډلې په دې سیالیو کې خپل لومړنۍ لوبه د پاکستان په وړاندې په لوی توپیر باندې بایللې ده او دوهمه لوبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې باندې کوي. خو پوښتنه دا ده چې د دې سیالیو لپاره لوبډله څنګه انتخاب شوې ده؟ آیا فکر کیږي چې لوبډله به د دې سیالیو اتلولي خپله کړي؟ دا او څو نورې پوښتنې مې د کرکټ له افغان څارونکي قسیم هلال کړي دي.
افغان نس کلنه لوبډله د اسیا جام سیالیو لپاره نسبت ځوان لوبډله او داسې لوبډله اعلان شوې ده چې تر ډیره په ځوانانو باندې تکیه ده او مخکې ډیر کله نیوکه همدا و چې افغان نس کلنه ځوان لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي لوبیږي چې عمرونه یې زیات وي، خو دا ځلې تر ډیره دغه اصل په پام کې نیول شوی او لوبغاړي هغه انتخاب شوی چې عمرونه یې تر ډیره لنونسو کالونو نه کم دي. نو په لوبډله باندې رښتیا هم تاثیرات شته دي. د لومړی ځل دی چې د دغه لوبډله اکثره لوبغاړي بیرون ته ځي او ډېر کم داسې لوبغاړي دي چې هغوی دي په نړیواله سطحه باندې د افغانستان لپاره نمایندګي کوي او لوبیږي. نو ستونزې عموما په دغه لوبډله کې او د دغه سیالیو چمتووالي په اړه باندې موجودې وي، ځکه افغان نس کلنې لوبډلې تر ډېره مشترکې سیالۍ نه دي ترسره کړې او د دغه لوبډلې د جوړېدو لپاره تقریبا 15 میاشتې مخکې یو ځل لوبې ترسره شوې وې. د نس کلنو ځوانانو د غوره لوبغاړو ترمنځ نو هغه لوبو نه دغه لوبغاړي برابر شول او بیا د وطن حالات داسې شول چې تر ډیره لوبغاړي بل کرکټ هم لري پاتې شول او تمرینات هم تر ډیره ترسره نشول. که څه هم بورډ لنډمهاله کیمپ ترسره کړ خو په وخت باندې اماراتو ته زموږ نس کلنه لوبډله ونه رسیده. په لوبو کې د بایلات عمده لامل هم همدا کېدای شي چې دا غذایي له لوبغاړو سره د افغان لوبغاړو ناشنایي او همدا ډول نو لوبغاړو سره په نړیواله سطحه د لوبغاړو لوبېدل او هغه همداسې لوبغاړي چې ډېر کله نړیوالو میدانونو نه دي لوبېدلي. نو زما په اند باندې افغان لوبډله که همدا لوبډله لږ وخت په سیالیو کې ولوبېږي، په دې کې داسې لوبغاړي شته دی چې راتلونکي ته ترېنه ښې هیلې لرلی شو او بالخصوص روزونکي باید په دې باندې کار وکړي چې افغان لوبډله که په دې سیالیو کې نه ځلېږي خو ولې مخته باید له همدغې لوبغاړو چې له څو پړاوونو غوراویونو وروسته دوی لاره پیدا کړې ده په نړیواله سطحه د افغانستان د نوم د ځلونې لپاره. نو هغې چېشته دي رسیدلی دي او په دوی باندې باید خواري وشي، دوی باندې کار وشي. زما په اند باندې افغان لوبډله به په دغه سیالیو کې له نورو سیالانو سره ولوبېږي، خو دومره به ښه نه وي لکه څومره چې زموږ تیر ځل 19 کلن ځوانان په آسیا جام سیالیو کې ځلېدلي وه او موږ د پاکستان په څیر لوبډلې په هغه سیالیو کې ماتې کړې وې او اتلولي هم ګټلې وه. نو زما په اند باندې لږ وخت به نیسي چې دغه لوبغاړي را برابرېږي او په نړیواله سطحه د افغانستان لپاره سیالۍ ترسره کوي.
د کرکټ افغان څارونکي قسیم هلالو، آیا کلمو د چندرو لوبه کړي؟ د لوبه په کلیوالي یا ملي لوبه کې راځي چې تر ډیره د وړون جنو او کوچنیو هلکانو ترمنځ ترسره کیږي. خدا چې د لوبه څنګه کیږي پاره یې زما همکار نور معلومات درکوي.
دا د نجونو لپاره ډیره په زړه پورې او خوندور لوبه ده. دا لوبه هم یوازې نجونې واړه هلکان کوي. د دې لوبې د کولو لپاره یو مستطیل شکل په ځمکه رسمیږي یا جوړیږي. دغه شکل په اتو برخو ویشل کیږي چې د لومړۍ، دویمې او درېمې خانې پلانوالی او اوږدوالی یې په یوه اندازه، څلورمه خانه یې لږه لویه او پراخه وي چې دا خانه د یوې کرښې په واسطه په دوو برخو ویشل کیږي. پنځمه او شپږمه خانه هم د لومړیو دریو کرښو سره یو شان وي. اوومه خانه بیا تر ټولو کوچنۍ وي او اتمه یا وروستۍ خانه بیا د څلورمې خانې په اندازه جوړیږي. د مستطیل دوه پورتني سرونه په یو لوی قوس سره نښلوي چې په هغه ځای کې هم یوه نیمه دایروي خانه جوړیږي. په خانو باندې په دې ډول لومونه کېښودل کیږي. لومړۍ، دویمې او درېمې خانې ته خور او ورور، دم، قدم، صحرا او اسمان. په ځینو سیمو کې دا خانې د کوټه، منډو، دوزاخ، دمۍ، اګر او سپټ په نومونه هم یادوي. دا لوبه اکثره وخت دوه کسانو لخوا کیږي، خو که چیرته له دوو کسانو زیات شي نو بیا لوبغاړي په دوو ډلو ویشل کیږي. د نوبت د نیولو لپاره وچلامده یا ټاس اچوي. لومړنی لوبغاړی خپله چکلا یا چیتۍ چې یوه کوچنۍ ګرده تیږه وي په ورو ښکلوي او داسې غږ کوي: سوتی، ناره، بیا یې لومړی خانی ته چوي، په یو پښه لومړی خانی ته ټوپ وهي، بیا دویمې او درېمې خانې ته هم په یو پښه ټوپ وهي، وروسته په دواړو پښو د خور او ورور خانې ته ټوپ وهي. په دغه خانو کې په یو ځل ټوپ سره راګرځي او په دواړو پښو د دمې خانې ته ځي، په دمې کې دمه کوي او بیا په یو پښه قدم خانې ته ځي، بیا له سیند څخه ټوپ وهي صحرا ته ځي او له هغه ځایه په یو پښه بیرته لومړۍ خانې ته راګرځي. په لومړۍ خانه کې خپله چکله یا چتۍ د پښې په څنډه وهي او له خانې څخه یې کاږي. په همدې ترتیب په ټولو خانو کې چکله اچول کېږي او هماغه شان تګ و راتګ تکرارېږي. که چیرته لوبغاړی خپله چکلا تر نظر لاندې خانې ته وانه چوي، یا یې پښه په خط راشي، یا چکلا د پښې په یو حرکت د خانې څخه بیرون نکړي، یا یې چکلا او پښې د سین خانې ته وردنه نه شي، نو د لوبغاړي نوبت سوځیږي او پر ځای پر لوبغاړی راځي. اوس له هغه چې چکله تر آسمان خانې پورې په ټولو خانو کې په بریالیتوب سره واچول شي او په سمه توګه تګ راتګ صورت ونیسي، بیا لوبغاړی چکله په تندي ږدي، خپله شا د چندرو خانو خواته ګرځوي او د سر په حرکت سره چکله لومړۍ خانې ته چوي. په هغه صورت کې چې چکله لومړۍ خانې ته پرېوځي، هغه خانې د هغه کیږي. لوبغاړی د چیلیپا نښې په کاګلو سره خانه نښه کوي او د خپل ځانې کړي. اوس نو هغه لوبغاړی په ځای د دې چې بهر ودرېږي، په هغه خانه کې درېږي چې خپله کړې ده، او د بلې خانې د خپلولو لپاره پورتنی مراحل بیا طی کوي تر څو بله خونه هم د ځان په نوم کړي. کله چې ټولې خونې ټاپه شي او نوبت آسماني خانې ته ورسېده، لوبغاړی د لومړۍ خانې له بیرون څخه چکله آسمان خانې ته ګزاروي، خپل مخ آسمان ته اړوي او ډېر احتیاط سره پرته له دې چې ځمکې ته وګوري په لومړۍ خانه کې قدم دی او له خپل حریف څخه پوښتنه کوي. صحیح ده. د مثبتو ځوابونو د اورېدو په صورت کې دویمې، درېیمې او په همدې ترتیب ټولو خانو ته ځي او هر ځل پوښتنه کوي. صحیح ده. په هغه صورت کې چې پښه یې په خط رانه شي او یا یې په خط سین خانې ته ونه غورځېږي، حریف ځواب ورکوي هو هو هو، او په دې ترتیب له آسمان څخه هم بهر کېږي. لوبغاړی یوازې وي او په ډله ییز توګه له ټیم سره وي او لوبه ګټي. که چیرته د لوبغاړو پښه د خط په سر راشي او یا چکله په هر یوه ضربه او ګزار له آسمان خانې څخه بهر ونه لویږي، نو په دې صورت کې د لوبغاړي نوبت سوځېږي.
د چندرو په اړه معلومات واوریدل. په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو ته ستاسو له راغلو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازدیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې، او تکرار د چهارشنبه پورې د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې اوریدل شي.
تاندې تانګي
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، د تانې څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي. ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي، لا کورنۍ پټوي، یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي، نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي، هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په کار ډول نشي کولای یا نشي شریکولای د خپل کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډېر رټل شوي وي، کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شي رالویږي، همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنه چې لري هغه وځپل شي، له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی، نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي، هم تهدیدېږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځای رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور جلدی ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کی.
دا سه هم پېښ شوی کله چې نجلۍ په کور کې خپل ستونزه ویلې، د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامت کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلن نه کوي.
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي، دې به وډاري کې چې موږ مونږ شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولات، یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي، یعنی دې باید ونه کې سره مخه پامغه انجن دې یعنی وکونی سي چې تاب کې، یعنی دا خبره وا څنګه دا شو، دې اول باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستنونه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم او درسو ته سمته کې دامه ورک.
فرزانه خپلې ویټولګیوالی کیسه کوي چې لستونز سره مخ و خو خپلې کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپلې راته وایي.
ما دې ته ویل چې ته کنه شي کولای، نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره ما غوښته د مور ته مرتزنګ او ورته ویل چې اول تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل لور یعنی نو کوونه کې، یعنی دې ته وایي چې د تا مشکلات او یاد تا کوم ملامتي و ما ګم دات نشي کولای چې دا خپل هغه بجورتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وای، نو ما تاسو دا مشکل ویل چې دا لورم دغه څه مشکل لري، نو تاسو دا کوخه چې ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لږ دقیق مخکې تاسو دا تعقیب کړئ، نو هغه شخص چې تاسو پیژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ مګم تاسو هغه نفرونی سي چې تاسو مشکل دي سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړه د خپل هغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا کار نه ده او تاسو مخونی سي جلاونی سي چې دا کار بیا ونکي.
عبدالحق سلامزوی وایي کچری یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، لا نورو لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له د سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره د کورنۍ یو ور پټ کړله بیا ته دا کار وکړ کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا سره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتمان یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي کیدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډېر توند وي کیدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کیدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي، نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي. داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلې وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
ارواپوه استاد ضیاء الحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوي دي. که نه یعنی دوی یو چاته نه شي ویلی یو پیښه ته نه شوې ده، مشکل منځته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورسره منځته راغلی دی. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی، خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ، هغه ضرورتونو د رسېدونه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه څوک چا ونه رسېږي، طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط ترکوي او پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هیڅوک ځانته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې یو کورنۍ کې ژوند کوي، معمولا که پاتې شي تر اخره پورې، فوق العاده کم جرأته، د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخونه مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخو به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي. او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالاتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد ضیاء الحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري، چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کیږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نه شي کولی، په بېلابېلو دلایلو نه شي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریک کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نه شي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاق ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینهوو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نه شي حلولی، یا کمزوری یې، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پارېرې کېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنا دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نور ورسره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې بهمته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نه شي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت د دابې کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وایي، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یو ستونزه چې تاسو یې ډیره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسو په سوچ کې هم ناراضي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. خوږو اوریدونکو، د تانې څانګې د پای شیبې دي، تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 0000420212 شپږ څلوېښت 01.